لکه ډالره ویل کیږي په دې کې چې دا ستاسو په سر باندې ورکړل شوی دي تقریبا 15 کروڑ روپیا جوړیږي. نو په دې حالات کې تاسو خپل ځان څومره محفوظ ګڼئ؟
پوره محفوظ خو دلته یو فرد هم نه دی. زه به د ځان خبر خلی ولې کوم خو دلته په دې خبره خو یو قسم محفوظ نه دی. تاسو ګوره یار ورځ دا مرګ جوبله روانه ده په ټول پښتونخوا وطن کې ټول لرو بر افغان وطن کې روانه ده. نو محفوظ خو دلته څوک هم نه دی. بیا ظاهر خبره یو سړی رائے لري یو سړی خپل سوچ فکر لري او مطلب د دې حالاتو په حواله سره د دې ترهګرې په حواله سره هغه خپل یو فکر دی که نه هغه دغې نه اوړي نه دروغې خو بیا دا خبره خاطر بیا نور هم سوا کېږي. دا خو هریو دا کیسه خو دا حقیقت خو په خپل ځای موجود دی. د دې د وجې نه خو خپله بیانیه نشو پرېښودی خپل دریځ نشو بدلولی. دا کیسه روانې موږ چې تر څو نه پر وسي د خاورې د امن لپاره او یا دلته چې کوم لوبې لګیا دي کوم ګیمونه لګیا دي کوم پراکسي وار شروع دی هغې د مخنیوي دپاره او دا ټول چې کوم د دې کردارونه دی هغه موږ مخار وخت په ګوته کوو.
د پاکستان د مرکزی پارلمان پخوانی غړی محسن داوړ و چې د ازادي رادیو له مشال څنګ سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه هم دومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
نیما نړۍ
سر دنیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالویخ ملکو کې کار کوو.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. زینیا کورنۍ چې د لور له واده مخکې پاغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې کل هر ډول حالات سره مخ کېدل خپل غاک پورته نکړي. دا جلې لکوم بدو په خسر سره مخ کېدل شي.
هغه لاس او خوځ خټړلې دا او د سر څخه تر پخو پورې جوش وبور باندې دوی کړي وي. کونور کورنۍ کې وادېږي دوی ته دا غاس پرختنه کوي چې تبن چې سپر کور کې چې هر څه تیریږي ته باید پلرګنې ته ونوي. یا خپل دین نه غواړي چې خبرې له پلرګنې سره شریکې کړي.
بل خزی چې نوې واده شي ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن امدا موضوع چې ویل ملتیا مو وکړي. خایته سم خبر وای چې په زینو کورنۍ کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ له خوا وخت ویل کیږي چې د خسر په کور کې د هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتای هم کیږي غږ دې نه پورته کوي. که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شملای هم په ځمکه لویږي. د ګڼ شمیر میرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت ترې وهده د ښځو د ستونزې حل شوې وي. دوی په دې پوه شوې وي چې انساني او شرعي حقوق څه دي. خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د افغان میرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کېږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د میرمنو په حق سترګې پټې کړې دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرام ژوند سپارښتنه وکړي؟ د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې اکله وایي
داس موضوعات مخکله ډېر لیدلې دي او تعداد کسان واده چې کړی د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواښې راځي ورته وایي جیګسه نو ته پېږې کور پیگی کار پیگی دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلد ده یا ناوی ده یا باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده، مهمه ده چې باید د دې کور کار مخته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زخته زیات دی او ما خپل زخته زیات لیدلی دي.
کراسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه انجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې ګزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي.
پخوانی رسم و رواجونه دی چې تر اوسه پورې سرل دی چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره هم درلودله. سعی ده ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و، مګر د تعلیمي برخه کې ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونسو توانېدلی چې دغه عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. باید ډېر کار وسي دې برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. څه خلک عامه پوهاوی ډېر نه لري، هماغه پخواني فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نور هم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي ته به ګزاره کوي، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه.
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر ګذاره ده، او کورنۍ وي کې هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره. دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنی دا موضوعات اوس زخته زیات سوي، تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې میرمن وغواړي خپل غږ پورته کړي، غږ یې نه اورېدل کېږي، او دا یو عامه خبره ده چې څوک نسي ستا حکومت یې غږ نه اوري. وایي کور دی دا ځوان دی، دا باید ګزاره وکوي، د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې.
راځو منفي پایلو ته. کله چې یوې نجلۍ ودیږي د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي او د پلار کور هم ورته وایي ته باید ګزاره وکړې، دغلته څومره منفي اثر په دې خپله نجلۍ باندې کوي؟
زښته زیات ده. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي. د دې ګزاره له خپل خاوند سره ډېره بدیږي، دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابېږي. مثلا د نجلۍ په افسردګۍ هم هغه ژور خپګان باندې اخته کېږي، ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي. کور چاته وایي وایي چې نو کور دی دا نور دی، موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تا نه دفاع وکړو. په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي، نجلۍ نه دفاع کوي. مېرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي، منفي اغېزه یې دا ده چې مېرمنې په ژور خپګان مبتلا کېږي. په دې سره نسي تنها کېږي، یوازې کېږي، څوک یې غږ نه اوري، دوی مجبوره دي هر څه په پټه خوله تېر کړي.
کراسو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند راسام کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي، له رواني اړخه له فزیکي اړخه؟
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوس یې کولی. موږ او تاسې یو متل لرو کنه، وایي په یو ګل نه پسرلی کېږي. صحیح ده چې امید به ولري چې ژوند بدل سي، مګر نسي کولی په دې چې تنهایی. ما په نظر که په دې برخه کې کورنۍ له خپلو لورانو سره همکاري دا به ډېره ښه وي.
کله چې ویني چې لور یې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده، په ځای د دې چې ورته وایي چې ګزاره وکړه، آیا کوم بل څه ورته کولی سي؟ تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي؟
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده، نور دې ته اولاد نه ده. بله شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي، خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره، چې ودرې د موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي، په قوم کې خراب نه سي. خو که دغه فکر پرېږدو، خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو، نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره.
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي، دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ؟
ما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي، کورنۍ یا هم خپلوانی باید خپله لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نه سي، بخصوص چوپ پاتې نه سي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
اله کوم ډېره مننه. کور مو ودان، خوشاله اوسئ.
الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنیو لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاید دی. وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش و اوبو یې سوځولې ده.
هغه یې له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وې چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده. عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه شې سخور کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې. خپله دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي. اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دي ورته وایي چې د زوم یا د میړه خویندې ورتوای آزاد خزی لپاره چی دی وی لیوان دی. خو دلته یو لړ کورنی محدودیتونه دی. دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دی چې له هغې سبب دا پلرګنۍ ته نشي ویلی. عموما د لیورونو هغه رویه چې د ښځو سره څه ده او اسلام څه ډول حقوق ورکړی دی. دلته یوازینی لامل دا دی چې د تعلیم سطح ټیټه ده. ښځې ته یوازې د ماشوم د زیږون په د کارخانې په ډول کتل کېږي. د غږ پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي کنه. کله که هغه ښځه د لیورا په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوې د دغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي د دې په مرګ تمامېږي. یوازې ستونزه راده چې لویه ستونزه راده چې د دې په مرګ تمامېږي. دوی ته د مرګ واښونه کېږي. دلته د حقوقو غوښتنه ځکه ښځه نه شي کولی. ښځه ځکه چوپ پاتې کېږي. ښځه ځکه هر ډول ظلم وحشات هغه په دې باندې تېرېدونکي په سرګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله له دې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د ښځو حکومت ته نشي کولای. که ځکه که دولت ته دي د دې ژوند په خطر کې د دې وژل کېږي وروسته بلابل بهانې د دې لپاره جوړیږي چې مثلا یا له پلانکي سړی سره ولیدل شو یا داسې وای هغه سې وای یا نور داسې ډېر شیان شته چې کاور ته مخې ته کېږي. او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې د دې یا وژل شوی یا یې ورباندې ظلم کړی ده یا یې په نورو د بېلابېلو لاملونو له مخې وهل شوی ده هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي. یوه ښځه دې د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلرګنۍ ته شکایت وکړي. یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي. خور لور یو چرته ودېږي هغه خپلې پلرګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دې ته ووایم دوی به یو بل سره په جګړه شي. زما ورور ته زما پلار ته زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي هم تر جنسي تېرې پورې هغې ته کوم زیان رسېږي. یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي د دې لپاره چې دې په ټولنه کې بدنامه نه وي. ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت هغه برو هر څه له لاسه ورکوي سره له دې چې د دې سره ظلم شوی وي د دې په خوښه هغه کارونه نه وي ترسره شوي. یو لامل هم دا هم دی چې که دې غږ اوچاته وي دې بدنامېږي په ټولنه کې ځای ورکېږي او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه هغې ته نه کتل کېږي.
تاسو د خپلو خبرو په پیل کې اشاره وکړه چې دوه مېرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسېدلی. یوې باندې جوش اوبه د خسر د کور لخوا اچول سوي بله وهل سوې ده. دا په کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوئ زیات علت یې څه و؟
یو کابل څخه راواده شوې وه یوه په خوست ولایت کې وه. دلته د مېرمنې او خاوند ترمنځ چې هر څه رامنځته شوي وي یوه ستونزه به یي خو تر اوسه دغه موضوع روښانه شوې نه. زه چې کله کور ته لاړم ګوانډیان د هغې سهار دغه خبره راته وکړه چې داسې ظلم ورسره شوی دی. لامل کېدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوي یا به خاوند ورته ویلي وي چې مقصد ته دغه ځای ته مزه هغې ځای ته به تللی وي. دا وهل شوې ده او پلرګنۍ ته لیږل شوې ده. هلته یې خپل ورور ته ویلي دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا وټه کولم. ان د کورنۍ د نورو غړو لخوا هغه خاوند دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي یا ووهي یا وټه کوي. او دا یو لامل یې دا هم کېدای شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وی لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي په هغې باندې ظلم کوي وهي یې اته تر دې پورې لکه تاسو چې وویل سوځوي یې نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر ایبي کړي. تاسو داسې نارینه وو ته څه وایئ؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي پاده شو بیرته امدا وي تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاوند ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکلي، اصولي ټکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاوند په ښځه باندې دومره حق هم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه، او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول. دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دي، یا تعلیم نه دی کړی، یا ښوونځي ته نه دي تللي، یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دي خبرې چې زه له خواښې سره څه ډول چلند وکړم، له خاوند سره څه ډول چلند وکړم، له لورونو سره څه ډول چلند وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړیږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې، ځکه دغه کور کې نور هیڅوک هم نه لري، هیڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته پکار دي چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي، او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی ښودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي، دغه چل چلند دی، له پلنکي سره، له مور سره مې داسې ډول چلند کوه، له خویندو سره مې داسې چلند کوه، بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې وي، مثلا زه ځان تا ته په مثال کې در کوم چې زما ښځه لوستې ده، تر قابلګۍ زده کړې کړې دي، ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلند وکړه، له ورور سره مې دغسې چلند وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي، په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي، او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هیڅ داسې ستونزه، هیڅ نوه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلي وي چې ستا ښځې دغسې ده یا هغسې ده، یا د ښځې راته ویلي وي چې ستا کورنۍ له ما سره دغسې چلند کوي یا هغسې چلند کوي. نو که په تعلیمي لحاظ باندې، که په اسلامي لحاظ باندې، که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زه هم یو انسان یم، ښځه هم یوه انسانه ده، زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم، زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم، زه چې له انسانانو سره څه ډول چلند باید وکړم، له ښځې سره هم باید همدغسې چلند وشي. له خاوندانو مې هیله دا ده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي، هغسې درته وکړي. له دې ور هاخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایي یا داسې چارې ورباندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي، نه د انسانیت سره ښایي، نو زه اجازه نه در کوم. بیا زما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلې اوسېږي، او هم به ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځه خبر خمنه اوسېږي.
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي، مګر دوی سره لږ چې هغه دوی نه ګټي، دوی هم یو فزیکي برخورد کوي. دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي، هغوی نه لوستې دي، هغوی نه پوهېږي. هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلې ده، دا یوازې زما نوکره ده، یوازې باید زما عزت وکړي، یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي. هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي، دا باید ورته حاضر وي، څه ډول چې ژوند باید عیار کړي هغه ډول یې عیار کړي. د بیلمۍ نښه ده، د ما پوهوي د نشتون نښه ده، طبعاً د ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې ما پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه ترمنځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواښې لري یا نور د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي، هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ لاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول، ظلم کول، دا به له منځه تللي. او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي، یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي. خاوند باید خبر شي، خو په داسې قواعدو، په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي، او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي، او هم ورته هغه حد وښيي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي، له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کورونه.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا
د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کیږي.
دا خو حقیقتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو. نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې په اطرافو کې توبه استغفر الله درته وایم، باد قرآن نه یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي، داسې یو شی دی منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوه مشکلات چې په دې رسي باید څنګه وکړو، خوله پټه وساتي او تحمل یې کړو، چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي په دی باندې تیرای کیږي، یا جنسی تجاوزونه کیږي، یا اعتراضیت جنسی ورسره کیږي. اته داس موارد هم شته چې خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره مانی، چې کله دا خپل مثلا چون مور پلان مستم بکړي، مسی تربیه کړي، په ډیرو حالاتو کې غږ نه کوي، ولی په غو حالت کې چې بیا مثلا د عزت او د ابرو خبروي، کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کوي، اته خاوند د خبر نه ورسره مانی ویزا پیس عنوان نه مانه، مته خپل بدخه زه یعنی شاید خپل د پښلور د مورور ته پلار ته داسې یو څه کړي وي، داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم تخواسته کړې ده.
اساسي علت راته وایي ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې ودیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیروي مګر غږ به نه پورته کوي. ای تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی سي؟
موږ د ابتدا هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی، چې عیب دی، مثلا غږ د پورته نه کې د ښځې غږ که پورته شو ولا د ګناه ده. حتی همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته وایو، دغه موږ مثلا زه یوه باسواده ښځه یم، تعلیم مې کړی، تحصیل مې کړی دی، یعنی ولې مثلا کله کله بعض ارزښونه دي که زه دی په مخ کې په یو موټر کې ناسته وم او د موټروان سره زه خبرې وکړم، زه وینم چې زه لاس رقم عکس العمل د دی نه وینم، یو څوک په سترګو کې ما پویوي، یا په لاس یوه اشاره ته کا، یا مثلا یو بل حرکت ته کا چې ته غږ مه وباسه. دغه شیان باعث دوی کوي چې مثلا موږ کله کله خدای نخواسته چې داسې موارد سره مخ کېږو، نو بیا بیرته مثلا مغه موږ مجبوري وي که زه خپل کور ته ویم، زه خپل پلار ته ویم، شاید دغو د خانمې وضربه ووینم.
څومره افغان جونې کولی سي، افغان ښځې کولی سي چې له دغه ظلم سره چې په کورنیو کې ورسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې چې په ورته ستونزو کې دي،
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وي چې موبایل بد دی، ټکنالوژي بد ده، دا وکه وکه، اته موږ داسې کورنۍ لرلې چې په دونه پوهېدل چې جنسي اړیکې څه شی دي. زه شاید خپله د داسې یو قضیه وم چې هغه په خپله دنه پوهېدله چې د خپل کور کې د خپل تره د زمانو د خانه همیشه د نسو استفاده کېدله، تر هغې چې مثلا د دې وخوانړه یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته ښودلي و چې ګوره نجلۍ دغه شی ده، دغه دي، دغه یې حقوق دي، دا د مثلا د تا د تره د زوی یا د بل حق نه دی چې راشي تا نسو استفاده وکړه او درنه لاړ شي او تا خوشی کا. تا دغونه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد کې مثلا دا چې څه وکړه څه ونه کړه څه حق دي څه حقوق دي خبرېږي، بادغونه ډېره ورته مثلا دا وخته شوي وي.
افغاني ټولنې ته په کتلو سره دوی غږ پورته کولای سي، دوی مبارزه کولای سي. تاسو په خبرو کې ښکاره سولتې نسی کولای، ځکه له خوانه د کورنۍ لخوا تنبیکیږي، له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي. دغلته د انجلۍ ته څه کول پکار دي؟
زم دا ویم چې تنها د یوې کورنۍ د خوانه نه، مثلا حتی د جامعې د خوانه، بیرون اجتماع د خوانه، استیګما د دې ته یو لکه د بدنامۍ ده. زه همیشه ویم چې ګوره یو لک بدبختۍ عامل هم نارینه دي که نه، په دوی سه کې که موږ فکر وکړو، ولې بیا هم ولې دلته بدبختانه انجلۍ قرباني ورکوي؟ موږ چې اکثر کورنۍ کې په اکثر قضایو کې چې موږ اورېدلې دي څه وي وی که او خو بچه است، هیچ عیب نداره، یا غلط دی، ای صاحب نلیری چې مثلا هر څه چې وکړه بیا مغه د بدنامۍ لکه چې لمنی توریږي، لمنی مثلا داغداره کېږي، قربانی څوک ورکوي؟ نجلۍ ورکوي. که غږ پورته شي، خود توانمند شي، په دو مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي، دې سره په دو مورد کې مثلا رسانه د خو بیا هم لکه چې په بعضو ځایو کې چې دې مراجعه کوي، په غو ځایو کې داسې بعضې برنامې او موارد ولرو، ولې نشي کولی؟ حتما هر څوک مثلا غواړي چې آزاد وي، دا رقم ته ضربه ورته ونه رسیږي.
څه فکر کوئ، آیا میرمنې به نجونې به د دې جرأت پیدا کړي، د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي؟
انشاءالله، ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وایي چې خپله شاید زه ډېره د داسې قضیو سره مخ شوې وم چې حتی تنها خسر کور کې نه چې لیوره سو استفاده ترې کړې وي، جنسي تجاوز یې پکړی وي، یعنې د داسې قضیو موږ شاهدان یو چې خپله ورور یې مامای حتی په بعضو مواردو کې پلارونه د دې نه سو استفاده کړې ده، ولی بیا هم دغه ویره بایستې دو شوي ده که زه ووایم د مامور به سرته ووایي، که زه ووایم مثلا هغه ماما به ما تهدید کړه، ما به مثلا حتی بعضو ځایو کې تهدید شوي په مرګم دي، ولی اوس چې مثلا دغو خلکو څخه خبرې شوي دي حداقل دا یې زده کړي دي په آینده دپاره چې د دې نه سو استفاده ونه شي، که نور غږ پورته کا که پورته نه کا د ځان پیسه کې دا چې څنګه وکړی شي د خپل ځان نه مراقبت وکا په آینده کې دا رقم ته یو کار ورسره ونه شي امکان لري ولې نه.
اما پوهاوی دلته څومره مهم ده چې انجونې په دې پوهولی سي چې دا د تا حق ده او که چېرې داسې وضعیت سره مخکې دي باید غږ دې پورته کړي، کله چې یو څوک په دې پوه نیسي چې زما حق څه ده هغه به غږ څنګه پورته کړي؟ دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده، څومره اړین دی؟
کله چې معلومات ترلاسه کا، کله چې پوه شي، کله چې ورسره بیا په دو باور عقیده یمه چې دا خلک بیا ډېر زرم شاید مثلا د په دو جستجو د حل د لارې په پیدا کولو کې ډېر کنجکاو هم دي، کوشش هم کوي چې مثلا بیا دا رقم قربانی ورنکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي، کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4600. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو ته استاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودرېږي خوله درېږي، نو د لاس ترېدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کېږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کېږي، نو ژوند درېږي. کله چې ژوند درېږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته درېږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره درېږي، له همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي، له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي، یا د یو چا کور ته ور واوړي، یا غلا وکړي، او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نورو هېوادونو ته مخه کړي، داسې هېوادونو ته چې هغو هېوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کېږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې د اخلي پخلي حق دی، د ښو کالو د ښو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره په درنو کارونو باندې پیل وکړي، که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپل 15 کلنی او کلنی لس کلنی لوري په پیسو وپلوري. همدلته بدبختی را پیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختی بنسټ شول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر وژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه انجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه یې څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالي هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولی، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تېر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلې دي، بل مسؤل 40 کسان په دنده ګمارلې دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدې، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبره داده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅخه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي، چې هلته ایرانیان فاطمون زینبون ورڅخه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کیږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه فرار ته مخه کوي، مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، پر لار به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو د ایرانو د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي، دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د فاطمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو، د یمن یمن جګړې ته لیږلي وه، لبنان ته لیږلي وه، ایران لیږلي وه. دغه ځوانان وو چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور پلارو د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کیږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي، ځوان ته د کومې ورځې لپاره یې، نو ته خو مجبور یې ودا دی وها دی. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کیږي، بیا هغوی مجبور کیږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي، کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو د چاقو د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنې په کل کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړئ چې کله په یو مملکت کې کار نه وي، نو له هغه کس نه چې د کورنۍ مسؤلیت ور له غاړه ده، شاید جرمي مسایل پیښ کړي، شاید نور داسې څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي. او بله خبرداره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کېږي، په دې به تاسو خبرې وکړي. که په دې راته وغږېږئ چې له روحي رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري، یو ډول تشویش کوي. بیا د همدغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږدي کېږي. نشه خپله فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي، هغه د دې په خاطر چې لږ یې فکر پر بله سي، لږ یې دغه پام پر بله سي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو، دا د همدغسې بیکاروي زیږنده ده. او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل ورسره تړلې دي. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یوه نبله ورځ اورو چې په دې سیمه کې و، په هغه سیمه کې و، په دې سیمه کې یو ځوان ځان رازړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي. کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ پر یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا به په عام بازار کې اولادونه راباسي، وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلی، یا به راولاړېږي. خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته، زه خپل پښتورګې خرڅومه. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اخته وي، د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هېواد څخه فرار وي، نه به بیا غلاوي وي، نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کېږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کېږي، څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښېمانه کېږي چې دومره درس، دومره تحصیل، دا یې چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګېږي، څومره د خپل ځان له خپلو سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي. یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپله کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی آن د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي، دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي. ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي، نه په دې خطرناکو لارو باندې، او یو څوک د کار اهل نه وي، هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات و کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ پر ځان باندې تېروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونه خرابوي. معنا دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو، په خپل ټولنو، په خپل هیواد کې تغیر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مږغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي، همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بویه چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ سوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابرې کړي، هغوی د لدندو نه لیرې کوي، هغوی د نه مایوسه کوي، هغوی د نه قدمن کوي، هغوی د نورو لمون ته نه اچوي، هغوی د لزان څخه نه لیرې کوي، ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړ طالب ته په کور کې ځای ورکړ هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته یو بل کس ته بیا په خپل غیر په خپل کور کې ځای ورکوي مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغیړنې او پردی جګړې ته لویږي ښه وخت دا دی چې عقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان ټوکړې سي او ځوانانو ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي
د دې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي دوی د کالی غم وخوري د سره څومره وګه ورکړي څومره دته ډاډ ورکړي څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي په ده باندې ټول فشار رانیسي کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای سي او که یو څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی نو چې په کور کې څه نه وي دا د کورنۍ و سرپرسته څه ووایي کوم پیغام ورته وړاندې کړي په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه ځینې د خیاطۍ کورسونه وه ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه لرله ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو ځینې لاسي صنایعو ځینې نور کارونه کېدله یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل هغوی ته بیا ډوډۍ پخوله نن سبا هغه کارونه هم نشته هغه هم له منځه تللي دي نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي همدا ورته وایي چې ولاړ سه که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي زهر په پور رانیسه له دغه ژوند چې هره د دیکه مرګ مرګ دی راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو په ژوند کې دوه شیان دي یو ضرورتونه دي اړتیاوې دي بل پرمایشات دي په کل کې خویندې ورونو هر څوک چې دي هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف اقتصادي مشکلات دي دوی باید له فرمایشاتو څخه لیرې سي یوازې یوازې اړتیاو ته په کتو هغه شیان ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی په دغو کې د کمونه وکړي سپما دې وکړي د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو سمې ولیدي بیا کولی سي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ سي او هغه هم ترسره سي
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي له یوې خوا نه کار ونه وسي له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي وضعیت څومره خطرناکه کېدلی سي
دا زیات خطرناکه کېدلی سي بد د جرمونو مور ده بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غل ته ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅه اخلي
څه ویې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره سي
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي همهغه دې تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي او هغوی به یې له یو غټ بحران څخه ژغورلي او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران و ترکیه و نور هیوادونو ته ځي راګرځولي وي تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي دا ډېر ښه دی دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي خپل طالبان هم شاهدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي اوچا څه وایي نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی یوازې غږ واوري داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي غږونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړې مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړې اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړې یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کنجیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یې. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یې، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي. خپل مسؤلین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کړړو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله ممال او ملګری.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.